بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نه شول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه یو سات خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی سره د خپل نور ملګرو ساسو په خدمت کې یم. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1402 هجری لمریز کال د سنبلې د میاشتې 12مه د 1445 هجری قمری کال د سفر د میاشتې 14مه او د 2023 میلادي کال د ستمبر 3مه نیټه ده. دوستانو د خبرونه په دوام کې به درته ځینې مهم خبرونه دروړو. ورپسې د اسرائیلو د رژیم او د لبنان د حزب الله ترمنځ منځګړیتوب لپاره د امریکې د هلو زلو د زیاتېدو د لاملونو په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. بیا هم د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت لوړېدو او په افغانستان کې د شیانو د ارزانېدو په هکله یو مرکه درته وړاندې کیږي. د خبرونې په دوام کې به د تاریخ پاڼه واورئ. ورپسې هم ایران په 13 اونۍ کې نومي 19 پروګرام اورېدی شي او د خبرونې په وروستیو شیبو کې نوښتونه نومي 19 پروګرام درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسئ. راځو له یوې لنډې دمې وروسته. د تهران ریډیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران پوز په هوایی ځواک کې د یاک 113 ډوله الوتکو شامل دل تایید کړي دي. ایران او افغانستان د ریلوی ملګرتیاوی په زیاتی دودی. اسلام آباد کې د دینینو او مذهبونو له نظره د قرآن کریم د درنخت غونډه شوې ده. پاکستانی سوداګرو په ګرانۍ باندې اعتراض کې کار بندیز کړی او افغان طالبان وایي پاکستان د خپل دښمن په خپل خوره کې ولټوي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران پوز په هوایی ځواک کې د یاک 113 ډوله الوتکو شامل دل تایید کړل. د تسنیم خبری آژانس خبر له مخې د پوز د هوایی ځواک د روزنې او جنگي توان د لوړولو په موخه یو شمېر یاک 113 ډوله روزنیزې الوتکې واردې کړی شوي او د اصفهان شهید بابایی هوایی اډې ته ورکړی شوي دي. د دې خبر لمخې په یاک 113 روزنیزو الوتکو سره به هغو پایلټانو ته ټریننګ ورکړی شي چې ټاکل شوی د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د هوایی ځواک د نوي نسل جنگي الوتکې وکاروي. یاک 113 د 4+++ او 5م نسل په شمول د مختلفو جنگي الوتکو د روزنیزو مشخصاتو د شبیه سازۍ وړتیا لري. دغه الوتکې له روسیې سره د ایران د وسلو د تړونونو په چوکاټ کې د اسلامي ایران د پوز هوایی ځواک ته ورکړی شوي دي. بصرې ته د شلمچې د پټلۍ رسول د یوې اقتصادي بریا نښه ده. په عراق کې د ایران سفیر بصرې ښار ته د شلمچې د ریل پټلۍ د غځولو پروژه یو اقتصادي لاسته راوړنه وبلله چې د ترانسپورټ لپاره د دواړو هیوادونو له پراختیا سره مرسته کوي. د تسنیم خبری آژانس خبر له مخې محمد کاظم آل صادق د عراق بصره ښار ته د ایران د شلمچه سرحد د ریلوی د رسولو د پروژې په هکله په خپل ایکس پاڼې ولیکل. بصرې ته د شلمچه د ریل پټلۍ د جوړولو پروژه د یوې اقتصادي بریا نښه ده چې د مسافرو زیارتوالو د ترانسپورټ لپاره د هیواد له پراختیا سره مرسته کوي. دا ویلو دا چې له شلمچې نه بصرې ته د ریل پټلۍ د جوړولو اجرایي عملیات د ایران د ولسمشر د ړومبي مرستیال محمد مخبر او د عراق د وزیر اعظم محمد شیا السوډانی پښتون سره په یو لړ دستورو کې پیل شول. د طالبانو د ریلوی ادارې عمومي رئیس مولا امبخت الرحمن شرافت او مل پلاوی د ایران سفر په څنډه کې د خراسان رضوی له والی ډاکټر سردار نظری سره کتلی دي. په دغه کتنه کې دواړو لورو د خاف هرات دریمې ټوټې اوسپنې پاټلې له لارې د انتقالاتو په پیل خوښي وښودل او ټینګار یې وکړ چې ریلی همکاري باید نورې هم پیاوړې شي. خاغلی سردار نظری ژمنه وکړه چې هڅه کوي د خاف هرات اوسپنې پاټلې مخابراتي سیستم د لا پیاوړتیا په موخه د ایران په خاف سیمه کې نوې مخابراتي سایټونه فعال کړي ترڅو د انتقالاتو پر وخت د سټیشنونو ترمنځ اړیکې له ځنډ او خنډ سره مخامخ نشي. همدارنګه ملا بخت الرحمن شرافت د خراسان رضوی د ریلوی یا راه آهن له رئیس خاغلی نصیری سره هم وکتل. په دغه کتنه کې دواړو لورو ترمنځ د ریلی همکاري او په پراختیا او د خاف هرات اوسپنې پاټلې له لارې د انتقالاتو په چټکتیا بحث وشو. د طالبانو پلاوی د مشهد د مسافر وړلو ریلی سټیشن له بیلابیلو برخو سره لیدنه وکړه او په اړه افغان هیئت ته اړین معلومات ورکړل شول. د افغانستان د اوسپنې پاټلې ادارې عمومي رئیس ملا بخت الرحمن شرافت د یو پلاوی په مشرۍ د تیرې دوشنبې په ورځ د ایران د ریلوی ادارې په رسمي بلنه د هیواد ته راغلی او له ایراني چارواکو سره یې په یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې کړي دي. عزیزانو خبرونه له تهران رادیو اوره. د ایران د اسلامي شورا یعنی پارلمان د ښوونې د کمیشن مرستیال مشر د ایران په ښوونځیو کې د 300,000 بهرنیو خارجو د ماشومانو د زده کړې د امکان خبر ورکړی دی. مهدی اسماعیلی وویل د راتلونکي تحصیلي کال لپاره تقریبا 300,000 بهرني زده کوونکي په ایران کې د زده کړې د خدماتو د ترلاسه کولو په تمه دي. ښاغلی اسماعیلی د بهرنیو زده کوونکو لپاره په کال کې د ایران 10,000 میلیارډ تومني لګښت په اشاره سره زیاته کړه. د ګاونډي هیوادونو د پام وړ شمیر خلک په ایران کې اوسیږي. د ادیانو او مذاهبو له نظره د قران کریم د درنښت او احترام پر تمنه غونډه د دینی او سیاسي مشرانو په ګډون په پاکستان کې ترسره شوه. د قران کریم د احترام او درنښت د غونډه په اسلام آباد کې چې د ایران د کلتوري مرکز او د اسلامي کلتور او ارتباطاتو د سازمان د دینونو او کلتورونو د خبرو اترو د مرکز په همت ترسره شوه. د اسلامي مذهبونو د مشرانو په آسماني دینونو پورې د اړوند شخصیتونو په پراخ ګډون سره ترسره شوه ده. په دغه غونډه کې د ایران د رهبرۍ د خبرګانو په شورا کې د لورستان د خلکو استاذي آیت الله احمد مبلغی د ځانګړي ویناوال په توګه ګډون وکړ. د دغه غونډې ویناوالو په نړۍ کې د مذهبي مقدساتو هر ډول سپکاوی په تیره بیا په اروپا کې د مسلمانانو د آسماني کتاب په پرله پسې بې احترامیو کې د توندلارو وروستۍ شیطاني کړنې په کلکه وغندلې. آیت الله احمد مبلغی په دغه غونډه کې د پاکستان د مشهورو مذهبي شخصیتونو د ګډون په ستایلو سره له اسلام د ویرونې لخکارندې په تیره بیا د اسلامي مقدساتو د سپکاوي له جنایت سره په مقابله کې د ایران او پاکستان په ټاکونکي او ځانګړي رول باندې تاکید وکړ. د پاکستان تاجرانو په هیواد کې پراغلي ګرانې او انفلیشن باندې اعتراض کې کار بندیز او هړتال کړی دی. پاکستان کې ګرانی ورځ تر بلې په زیاتېدو ده او د پیسو د نړیوال صندوق د مالی مرستې د طرحې په وجه د قیمتونو زیاتېدل او د روپۍ د ارزښت کمیدل سبب شوي چې په دغه هیواد کې زرګونه تاجرانو کار بندیز کړی دی. په دې لړ کې پاکستانی سوداګرو پرون خپل دوکانونه بند کړل. دا په داسې حال کې دي چې د پاکستان عبوري وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وړمه ورځ وویل خلک باید د بیو زیاتېدل او ګرانی وزغمي ځکه چې بله چاره نه لري. اسلام آباد د پاکستان خلاف د ګواښونو مخنیوی د افغانستان د طالبانو ذمواري وبلله. د پاکستان د خارجه وزارت ویان د ټینګار وکړ چې د افغانستان د طالبانو د حکومت مسؤلیت د دغه هیواد له خاورې د پاکستان د خلکو او ارګانونو خلاف د ګواښونو مخنیوی دی. ممتاز زهرا بلوچ د افغانستان له خاورې احتمالي ګواښونو ته په اشاره سره وویل په دې هیواد کې د طالبانو د حکومت مسؤلیت دا دی چې د افغانستان له خاورې د پاکستاني کسانو او ارګانونو خلاف د ګواښونو د مخنیوي په هکله د ژمنو مخه ونیسي. خو لبل خوا طالبان وای چې د وسلوالو بخنه غواړند د پاکستان تحریک طالبان د افغانستان په خوره کې غړی نه لري او اسلام آباد باید خپل دښمن په خپل خوره کې ولټوي. د صدای افغان خبری آژانس خبر لمخې د طالبانو د حکومت د وسلوالو قواو کمانډان فصیح الدین فطرت په یو مرکه کې وویل کوم کسان چې وغواړي د طالبانو په ژمنو نیوکه وکړي او له زوره کار واخلي د طالبانو حکومت به هم ورته متقابل ځواب ورکړي. فصیح الدین فطرت د نورو هیوادونو خلاف د افغانستان د خوري د نه استعمالېدو په حق له د گاونډیانو په لړکی د دغه هیواد د اندېښنو په ځواب کې وویل دمګړې په افغانستان کې امنیت موجود دی او دا کار طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په عملی توګه ثابت کړی دی. د افغانستان د طالبانو د حکومت مرستیال ویان هم ویلي چې دغه حکومت د هیواد په مختلفو پیښو په حق له نړۍ سره خبرو اترو تعامل ته چمتو دی. د طالبانو مرستیال ویان پرون رسنیو ته وویل چې دغه حکومت له ګاونډي هیوادونو نړۍ او ټولو لورو سره د متقابل احترام په بنیاد له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د پیښو د بهرنیو اړخونو په حق له خبرو اترو ته تیار دی. ښاغلی کریمی زیاته کړه د طالبانو نړیوالې ټولنې ترمنځ د تعامل او خبرو اترو په لړ کې هیڅ خنډ نشته. او د یمن په ماین پاکه باندې د څارنې مرکزیت په یو رپورټ کې وویل چې په 13 میلادي میاشت کې د 12 ماشومانو په شمول و درشتنه ملکی وګړي په دغه هیواد باندې لتیری څخه د پاتې غونچې ایزو بمونو په وجمړ شوې دي. دیر نه د خبر لمخې په یمن باندې لتیری څخه د پاتې غونچې ایزو بمونو د 14 لامل د مرګ جوړلې دوام په داسې حال کې دی چې دغه هیواد په ماین پاکه باندې د څارنې مرکز پر لپسې په دویم میاشم د ماین پاکه د عملیاتو لپاره د ملګرو ملتو د مالی مرستې د بند پاتې کېدو څخه خواشینی څرګنده کړې ده. د خبرونو پای. دا تهران ده ایران ده اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
نوریدونکو زمون سیاسی تبصره د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ترمنځ د منځګړیتوب لپاره د امریکای د کوششونو د زیاتې دوه د علتونو په حق لدنو پام ورته وکړي. د صهیونیستي رژیم او د لبنان د حزب الله ترمنځ د شخړو له زیاتوالي سره هم مهاله امریکایي هلې ځلې کوي چې د دواړو لورو ترمنځ د نښتو مخنیوی وکړي. په دې وروستیو اونیو کې یو ځل بیا د لبنان د حزب الله او د صهیونیستي رژیم ترمنځ شخړې زیاتې شوې دي. په وروستیو میاشتو کې صهیونیستي رژیم له لبنان سره د نیواکي فلسطین په سرحدي سیمو کې یو پوځي اډه جوړه کړې ده. داسې سیمه کې چې هم لبنان او هم صهیونیستي رژیم ور باندې د مالکیت دعوا کوي. په دې خاطر د حزب الله او د صهیونیستي رژیم ترمنځ یو ځل بیا لانجې زیاتې شوې دي. د صهیونیستي رژیم پوځ د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د حزب الله له لوري د ګواښونو سره د مقابلې په هدف سره د لبنان په سرحدي سیمو کې خپل پوځي شتون پیاوړی کوي. د صهیونیستي رژیم د جنگ وزیر لبنان سره د احتمالي نښتو لپاره پوځي طرحې تصویب کړي دي او لبنان سره په ګډو پولو کې له هر ډول حالاتو سره د مقابلې لپاره د دغه رژیم پوځ ته د چمتووالي امر ورکړی دی. د شخړو له زیاتېدو سره هم مهاله فرانسې او امریکې د صهیونیستي رژیم او د حزب الله ترمنځ منځګړیتوب ته وردانګلې دي. د چهارشنبې په ماښام غربي رسنیو د امریکایي او صهیونیستي چارواکو په حواله رپورټ ورکړ چې د بایډن ادارې خپل هلې ځلې زیاتې کړې دي چې د لبنان او صهیونیستي رژیم ترمنځ د سرحدي نښتو مخنیوی وکړي. په دې لړ کې د امریکې د ولسمشر جکپوډي سلاکار آموش اوخشتاین لبنان ته په سفر تللی او د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. د بایډن یو بل سلاکار او په لویدیځه آسیا کې د امریکې د خارجه وزارت استازي هم په نیویارک کې د صهیونیستي رژیم د جنگ له وزیر سره کتلی دي او له لبنان سره د دغه رژیم د سرحدي شخړو په حق له خبرې اترې کړې دي. که څه هم امریکایي او فرانسوي چارواکو ادعا کړې ده چې له دغو هلو ځلو یې هدف په لویدیځ آسیا کې د جنګونو د رامنځته کېدو څخه مخنیوی دی او غواړي چې د صهیونست رژیم او د لبنان د حزب الله ترمنځ منځګړیتوب وکړي، خو داسې ښکاري چې امریکا او فرانسه د صهیونست رژیم د ژغورلو په هدف دغه کار کوي، ځکه چې اسرائیلو رژیم له نهو میاشتو را په دې خوا له سختو کورنیو ستونزو سره لاس او ګریوان پاتې شوی دی. د جنوري د میاشتې را په دې خوا په لسګونو زرو کسانو په دوامداره توګه د صهیونست رژیم د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او د هغه د کابینې پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی. ګڼ اسرائیلي پوځیانو هم خپلې دندې پرېښې دي او د صهیونست رژیم د پوځ د کمزورتیا په هکله د شنندو خبرداري زیات شوي دي. د صهیونست رژیم پورې اړوند د چارو لبناني کارپوه نبیه اوازه وایي د صهیونست رژیم د سیاسي او ټولنیزو دړو د عمله له ژور کورنی بحران څخه ځوریږي او د لبنان د حزب الله له نو لاسته راوړنو او بریاو څخه اندېښمن دی، ځکه چې طلبي پوهیږي چې حزب الله ډېرې وړتیاوې لري او د نښتو په بڼه کې به له نوو چلولونو او ګزارونو سره مخامخ شي. بل مسله دا ده چې امریکا په دې باور ده چې په نیواکي فلسطین کې د توندلارو صهیونستانو واکمنې ته په کتو سره د لبنان له حزب الله سره نښتې نه یوازې د اسرائیلو د رژیم بحرانونه نه هواروي، بلکې په نیواکي فلسطین کې به د لا زیاتو کړکیچونو لامل شي. د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د په افغانستان کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت زیاتېدو په هکله یو مرکه ووره.
د ننګرهار ولایت د اصناف او کسبګرو ټولنې مشر محترم باز محمد ځوانمل، اول خو مننه چې موږ ته وخت راکړ. تاسو هم په جریان کې اسئ چې د افغانستان پولي واحد افغانۍ او په دې وروستیو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې خپل باور زیات کړی، خو د خوراکي او نورو توکو بیې لا هم خپل حال پاتې دي. ستاسو له انده د افغانۍ د ارزښت دومره زیاتېدو سره سره په بازار کې په نرخونو کې په ځانګړې توګه د خوراکي توکو په نرخونو کې تغییر ولې ناراضي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه چې د افغانۍ او د ارزښت د لوړېدو او بازار کې د اولیه توکو او یا په کل کې د اجناسو د نرخونو د کنټرول پاک لم رانه پښتنه وکړه. تاسو ته بهتره معلومه ده چې زمونږ اکثره اموال چې دی په ډالرو راځي، او کله هم چې د ډالرو ارزښت د افغانۍ په مقابل کې ټیټ شي او افغانۍ خپل ارزښت پیدا کړي، نو طبیعي خبره ده چې په نرخونو باندې ډیر تاثیر اچي. یو دا چې په بازار کې بازارونه ډیر کمزوري دي، بازارونه نشته او خوراکي توکي دی او کنور اجناس دي دلته رقابتي بازارونه دي. تاسو باور وکړئ که تاسو په بازار کې په عمده توګه پښتنه وکړئ، نو هغه څوک چې اموال په ډالرو باندې اخلي هر ساعت د هغې په نرخونو کې تغییر راځي. په لومړۍ ورځ چې کله هم افغانۍ بې کچه توګه خپل ارزښت پورته ویوړه، په بازار کې ما هم خپل څارنه وکړه او په بازار کې وګرځیدم، نو په عمدو کې په ډیرو برخو کې نهایت قابل د ملاحظه تغییر راغلی و، نرخونه ډیر زیات ښه شوي وو. یوه ستونزه دا ده چې کوم خلک چې اطرافو ته یا د جلال آباد ښار لری میشتو سیمو ته زمونږ هټیوال اموال وړي، نو هغوی په افغانیو باندې وړي. کله چې هم هغوی باندې د فتن د ډالرو تاثیر نه وي، کله چې بیا هغوی هغه جنس خلاص کړي او بازار ته راځي نور مال وړي، نو هغوی بیا نرخونه په ارزانه توګه توزیع خرڅوي. خو په بازار کې نرخونو کې نهایت توپیر راغلی دی. او بله خبره دا ده چې افغانۍ ډالرو افغانیو یا نورو بهرنیو اسعارو لا هغه استقرار نه لري خپل، چې کله ثابت نرخ پاتې شي بیا په نرخونو کې به په دوامداره توګه کمښت راځي.
حاجی صاحب د نرخونو ټاکل او څارنه د کوم ادارو له لوري تر سره کیږي او ساسي د ټولنې رول په دې کې څه دی؟
بلا شک دلته یو ولایتی کمیسون هم جوړ شوی د نرخونو د کنټرول په خاطر، خو نرخونه اکثر زمونږ تقریبا 12 صنفونو ته د شاروالۍ د لخوانه نرخونه ورکول کیږي. بیا څارنه یې د همدغې ګډ کمیسون او د شاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم د خوانه کیږي، چې زمونږ خپله د خونی او استازی هم په ولایتي کمیسون کې شتون لري. د نرخونو کنټرول د ماغوی د خوانه کیږي او باوري په دیم چې تر ډیر حده دغه کنټرول کیږي، خو بیا هم ځینو مواردو کې به تخلفات وي. چې کله ګډ کمیسون وزي نو د متخلفینو ته ماغه د قانون او د اصولو د مخې کوم مجازات چې تعین شوي هغه ورکوي.
تاسو یادونه مو کړله د نرخونو د ټاکنې او د نرخنامو د ورکړې. ډیر کله د عام ولس سره شکایت دا وي چې د پلورونکي چې دي دوی ته چې کوم نرخ ټاکل کیږي دوی هغې باندې عمل نه کوي، یا مثلا خپل پلورونکي وایي چې د دوی نه د نرخونو په ټاکلو کې پوښتنه نه ده شوې چې دا توکي دوی ته اصلاً په څو تمام شوي دي او د دې نرخ باید دوی د پوښتنې نه وروسته وټاکل شي. دې برخه کې هغه اساسي مسؤلیت د چا په غاړه دی؟
اصلا اساسی مسئولیت کله چې دغه نرخونه د زنه اجناسو ټاکل کیږي دغه د مارکیټونو د تنظیم دغه ګډ هیئت چې دی زمونږ د صنفونو د مشرانو سره هغه صنفونو ته چې نرخنامې ورکول کیږي ځینې مواردو کې د هغوی د قناعت وړ نه یي ګرځېدلي، او ځینې مواردو کې بیا هم خپله د دې کمیسون د هغه د څارنې د ټیم لږ ضعف وي چې څارنه نه کوي نو د ولسونو غږ پورته کیږي. که نه باوري په دې یم چې کوم نرخونه په دقیقه توګه زمونږ هټیوالو ته یا زمونږ هغه پلورونکو ته ورکړ شي چې خصوصا اولیه توکي پلوري، نو هغوی په نرخونو کې د تعادل نه کار اخلي او هماغه نرخنامه تطبیقوي. خو ځینې خوراکي توکي چې هغه د پردیو یا بهرنیو اثارو پورې تړاو ولري هغه په وخت او زمان سره د نرخونو یا د اثارو د بیې د ښکته او پورته کېدو په تناسب هغه نرخونه چې کوم ورکړ شوي په هغې باندې اکتفا نه کوي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څنګه کېدلی شي چې د اثارو د بیو د ټیټېدو او لوړېدو سره سم د خوراکي او نورو سون توکو بیې هم برابرې شي؟ ډېر کله همداسې کېږي چې مثلا افغانۍ لږ خپل ارزښت د لاسه ورکړي نرخونه ډېر لوړېږي، مګر که بیا ارزښت پیدا کړي بیرته نرخونه په اسانۍ باندې نه راښکته کیږي. د دغې دپاره ستاسو وړاندیز او هغه میکانیزم ستاسو په نظر باندې څنګه دی چې نرخونه د توکو د اثارو د بیو سره مهاله برابر او یو شان وچلیږي؟
ما تاسو ته مخکې وویلې دغه کوم اجناس چې په ډالرو خریداري کیږي دلته رقابتي بازارونه دي، یو په دې اطرافو کې په آنی توګه دا تاثیر نه کوي، نه یې هغه جګېدل دا تاثیر کوي د افغانیو او نه ټیټېدل. یو داسې چې په دې څو ورځو کې تاسو ګورئ چې بې ساري توګه افغانیو خپل ارزښت پورته ویوړه، لکه تقریبا $1.23 ته راغی دغه نننۍ چې اوس مونږ او تاسو سره خبرې کوو تقریبا بیرته 6 او ته وخته. نو هغه د خارجي اثارو هغه استقرار یا د افغانیو هغه د ثبات پاتې کېدو په وخت کې کولای شو چې نرخ کنټرول کړو که یو لس 40 سنټه ښکته او پورته کیږي په هغې باندې تاثیر ګذاره نه وي. خو کله چې داسې بې ساري توګه افغانۍ خپل ارزښت پیدا کړي یا ارزښت د لاسه ورکړي په دغه وخت کې د نرخونو کنټرول ځکه نه کیږي چې سړی مطمئن نه وي په د افغانیو په ارزښت باندې. نو کله که هم افغانۍ خپل ارزښت پیدا کوي نو مخکې مې درته وویلې چې په بازارونه زمونږ رقابتي بازارونه دي او بازارونه مو د نشت سره مخ دي، بازارونه نشته دلته په عمده توګه په آنی توګه تاثیر کوي. او په اطرافو کې چې کوم اجناس وړل شوي هغه په هغه دفتن توګه تاثیر نه کوي، نو ځکه د ولسونو غږ پورته کیږي. او غوښتنه خو مو دا ده چې مونږ وشو کولی د شاروالۍ د تنظیمونو مارکیټ د تنظیم سره او یا دغه ولایتي ګډ کمیسون سره په هغه وخت کې مونږ دا نرخونه کنټرولولی شو چې افغانۍ حد اقل تر یو وخته پورې هماغه په یو نرخ چې وي په هغې باندې پاتې شي.
تاریخ
پانا
قدر من اوریدون کو زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه و من عزیزان اوسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1402 هم هجری لمریز کال د وګې د میاشتې 12 نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د سفر د میاشتې له 12 او د 2021 میلادي کال د سپتمبر له 3 نیټې سره برابر ده. پنځه سوه نهه څلویښت کاله مخکې د اته سوه شپږ نویم هجري قمري کال د سفر د میاشتې په 12 نیټه په ابوالسعود مشهور مسلمان مفسر او فقی محمد مصطفی یمادی له اسلامبول سره نږدې په مدرس کلي کې زیږېدلی دی. ابوالسعود د زده کړو له ترسره کولو وروسته په تدریس بوخت شو او له تدریس سره سم په یو وخت استانبول کې د قضاوت منصب هم په غاړه درلوده او د ژوند تر پایه پورې په دې مقام کې پاتې شو. هغه د خپلې ټولنې عرفي او ټولنیز مسایلو ته پاملرنه کوله او هڅه یې کوله چې د عثماني امپراتورۍ اداري قوانین د اسلامي شریعت پر اساس تنظیم او دفتري اصول اصلاح کړي. ابوالسعود له ترکی ژبې سربیره په فارسی او عربي ژبه هم بشپړه برلاسي درلوده او په دغو دواړو ژبو کې شعر هم وایه. د هغه له اثارو څخه ارشاد العقل السلیم، دعانامه، قانوننامه او مفروضات کتابونو ته اشاره کولی شو. یو سل اته کاله پخوا د 1249 هجري لمریز کال د وږې د میاشتې په 12 نیټه د انګریز نیواکګرو پر ضد د مبارزې مشر رئیس علي دلباري د ایران په جنوب کې شهید کړای شو. د لومړني نړیوال جنګ په پیل کې د روسیې ځواکونه له شمال څخه او انګلستان له جنوب څخه د ایران په نیولو پسې شول. په دغه وخت کې رئیس علي دلباري له هیواد څخه د دفاع د ضرورت په اړه د عالمانو د جهاد حکم پر اساس خلک له انګریزانو سره مقابلې ته وبلل. هغه او د هغه میړانه جنګیالیانو په زلونو د ایران په جنوب کې د مهم بندر د بوشهر د نیولو لپاره د انګلستان د وسلوالو ځواکونو حملې ناکامه کړې. د انګریز تیرګرو ځواکونو په مقابله کې د تنګستان چې له بوشهر سره نږدې پروت دی د خلکو مقاومت او پاڅون تر 2 کالو دوام وموند. یو سل 15 کاله پخوا د 1913 میلادي کال د سپتمبر په 3 نیټه یو پخوانی اسلامي او تاریخي ښار دمشق د انګریزو ځواکونو تر نیواک لاندې ورغی. د لومړني نړیوال جنګ په بهیر کې د اروپایي حکومتونو له اصلي مقصدونو یو د عثماني امپراتورۍ ویشل وو او بالاخره د غستر قدرت یې وویشل. د عثماني امپراتورۍ قلمرو د ویشلو په بهیر کې د هغه تر نفوذ لاندې سیمې پرله پسې د انګلستان او فرانسې لاسته ورغلی. تر څو چې د دمشق پر ښار هم حمله وشوه او په همداسې یوه ورځ نسکور شو. خو د لندن او پاریس د پخوانیو موافقو پر اساس سوریه او د هغه پلازمینې په شمول دمشق د فرانسې تر کنټرول لاندې ورغی. اولنن یو دیش کال پخوا د 1411 هجری لمریز کال د وږې د میاشتې په 12 نیټه د نوي فزیک پلار مشهور فزیک پوه ډاکټر محمود حسابي په نوي کلنۍ کې وفات شو. ډاکټر محمود حسابي په 1411 لمریز کال کې په تهران کې د تفرش په یوې کورنۍ کې زیږېدلی وو. پلار یې له ساداتو څخه وو او په بغداد او وروسته په شام کې د ایران سفیر وو چې له خپل کورنۍ سره بیروت ته ولاړ. خو څه موده وروسته له خپل کورنۍ پرته ایران ته راستون شو او له هغې وروسته استاد له فقر او تشلاسۍ سره خپلو زده کړو ته هم دوام ورکړ. ډاکټر حسابي په مدرسه کې د درسونو له زده کولو سره جوخت د ایرانی او اسلامي معارفو په لوستلو لاس پورې کړ. هغه یو داسې عالم و چې یوازې د علم او فنونو په یوې څانګې بسنه ونه کړه او له 12 کلنۍ د زده کړو لوړو درجو په ترلاسه کولو بریالی شو. له دغو علمي مدرکونو څخه د ادبیاتو لیسانس، علوم د لارو او کور جوړونې انجینیری، د کانو، برېښنا، بیالوژۍ او د فزیک د څانګې ډاکټرۍ ته اشاره کولی شو. هغه د عربي، انګلیسي، جرمني او فرانسوي ژبو په شان د نړۍ له دودو ژبو سره پوره آشنایي درلوده او د سانسکریتي، لاتیني، یونانی، پهلوي، اوستا، ترکی، ایټالیایی او روسی له ژبو سره هم آشنا و. ډاکټر حسابي د البرټ انشټاین یوه ځایي ایرانی شاګرد و او له دغه استاد نه علاوه په دنیا کې د مشهورو پوهانو لکه برتراند راسل او آندرژیت سره هم علمی اړیکې درلودلې.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو ګرانو اوریدونکو زموږ نیکې پیرزوینې ومنه عزیزانو سمزه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم چې ایران په تیره اونۍ کې پروګرام درته وړاندې کړم. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولري. په دغه پروګرام کې به په تېره اونۍ کې د ایران تر ټولو مهمو پیښو ته کتنه کوو.
خوږو اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنایی په تېره چهارشنبې ورځ له ولسمشر ابراهیم رئیس یو د حکومت د کابینې له غړیو سره په کتنه کې د بهرني سیاست د ستر اقتصادي ګراپونو د ودې او د بېخبینایي کارونو په شمول په ځینو برخو کې د حکومت د پیاوړي او د ښه کارچار قدرونه وکړه. حضرت آیت الله خامنایی په دغه کتنه کې چې د ایران د حکومت د اونۍ او د شهید رجایی او د شهید به هنر د شهادت د کلیزې په مناسبت وشوه، له ګاونډیو هیوادونو سره د ارتباط سیاست مشمول د بهرني سیاست په برخه کې د حکومت فعالیتونه ډیر ښه وبلل او ویې ویل له هیڅ ګاونډي هیواد سره به شخړه ونه لرو او که چیرې کومه شخړه هم ورسره شته په ملګرتیا بدله شي او په دې زمینه کې ګامونه پورته شوي دي چې بیا دوام ولري. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنایی د دنیا له ټولو حکومتونو سره چې له ایران سره ارتباط را ګورنه لري د ایران د 13 حکومت یو بل سم سیاست وبله. هغوی ویل په دوو نړیوالو تړونونو کې غړیتوب هم ډیر مهم و چې خودنه کوي. ایران په داسې حالت کې دی چې نړیوال ارګانونه او موسسې له ایران سره اړیکو ته راغیب او کله ناکله ټینګار لري او د خپلو محاسباتو پر اساس او د ایران واقعیتونو ته په پام سره له ایران سره اړیکې ټینګول ضروري ګڼي. هغه دغه را جوه تکړه دغه غلطه او ارتجایي کتنه سل کله پخوا وخته ورګرځي چې د دنیا څو اروپایي هیوادونه د دنیا هر کار ترسره کړي، خو نن سبا باید زړه او مرتجنه کتنه باید ختم کړو او دغه خبره درکړو چې له نړۍ سره ارتباط یعنی له افریقا، جنوبي امریکا او آسیا سره ارتباط چې سترې انساني او طبیعي سرچینې دي، په دې سربیره چې د نړیوال ارتباطاتو معیار ملي عزت او ګټې دي، په ارتباطاتو کې هم باید سلطګری او هم د سلطې منل وجود ونه لري.
د
د ایران د باندنی او چار وزیر حسین امیر عبدالله یان په تیر پنځشنبه ورځ د لبنان پلازمین بیروت ته د رسیدا په وخت په دې خبرې سره چې د ایران اسلامی جمهوریت له لبنان څخه خپل قوي ملاتړونو ته دوام ورکوي، د سیمې او له سیمې ورهاخوا له ټولو هیوادونو وغوښتل د هر اړخیز اقتصادي او تجارتي ملګرتیاو په چوکاټ کې د لبنان د اقتصادي حالت له ښه کېدا سره مرسته وکړي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبدالله یان د لبنان ټولو لورو ته بلنه ورکړه چې ژر تر ژره د خبرو اترو او د تفاهم له لارې د خپل هیواد د ولسمشر د انتخابولو لپاره اقدام وکړي. حسین امیر عبدالله یان د لویدیځې آسیا سیمې ته د خپل سفر په دوام او د دغه سفر په دوهم مقصد کې په دمشق کې له دوه ورځني شتون او د سوریې له لوړ رتبه چارواکو سره له کتنې وروسته د تېرې پنجشنبې په ورځ په د لبنان پلازمینې بیروت ته ورغی او د دغه هیواد له لوړ رتبه چارواکو سره یې د سیمې د حالاتو او د دوه اړخیزو اړیکو په هکله د نظر تبادله هم وکړه. د لبنان د اسلامي مقاومت غورځنګ حزب الله مشر سید حسن نصرالله د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبدالله یان سره په کتنې کې وویل نن سبا د لبنان او د فلسطین مقاومت ډلې په تر ټولو پیاوړې حالت کې دي او که چیرې صهیونیس رژیم په غلطو محاسباتو سره کوم کرچار ترسره کړي د مقاومت ډله له پښیمانه کوونکي غبرګون سره به مخامخ شي.
خوږو اوریدونکو، د ایران د دفاع وزارت د اطلاعاتو د ساتنې ادارې په تېرې پنجشنبې ورځ د ایران د اسلامي جمهوریت په دفاعي صنایعو کې د صهیونیست رژیم د جاسوسۍ ادارې موساد دورانکار اقداماتو د شنډولو او د مخه د نیولو خبر ورکړ. د ایران د دفاع وزارت د اطلاعاتو د ساتنې ادارې کې یو مسؤول چارواکي وویل د حضرت امام مهدي علیه السلام په مهربانۍ سره په تېرو څو میاشتو کې یو کاملا حرفه‌ای او تجربه کار چینل چې نیت یې درلود د ځینو نفوذي عواملو په ملګرتیا سره د ایران د دفاع وزارت د توغندیو په صنایعو کې د پرمختللو توغندیو په تولیدولو کې د استعمال لپاره ابلرونکي او تجهیزي پرزې او قطعات د تولید څرخې ته ورنن بسي. د ایران د دفاع وزارت د اطلاعاتو د ساتنې په ادارې کې د امنیتي ځواکونو په استخباراتي لومې کې خیل شول او دړې وړې شو. د دغو کاملا بریالۍ پروژې په اجرا سره له خارجي افسرانو او د دوی له داخلي عواملو سره یوځای د اسرائیلو د جاسوسۍ ادارې موساد د نظر وړ پرزو د انتقال او د تامینولو لپاره د موساد ټول فعالیتونه او لارې وپیژندل شوې او هغوی د ایران د استخباراتو په نظر کې ورغلل.
د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په تیرې سه شنبه ورځ د حکومت د اونۍ په مناسبت په خبري کانفرنس کې د ایران پر ضد د دښمنانو اقداماتو ته په اشاره سره وویل دښمنان په نړۍ کې د ایران د څنګ ته کولو او منځوي کولو په داخل کې د ایران د خلکو د ناهیلي کولو دوه ستراتیژیانې تعقیبوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په دې خبرې سره چې دښمنانو د ایران په منځوي کولو کې ماتې خوړلې ده زیاته کړه د اټومي تړون موضوع د تعقیبولو وړ نه لومړی موضوع ده او نه آخري. په دې سربیره له ګاونډیو او غژبلو هیوادونو سره د ایران د سیاسي اقتصادي او تجارتي اړیکو سویه ډیره متفاوته شوې ده. په دې ډول چې له ګاونډیو هیوادونو سره په تجارتي او اقتصادي اړیکو کې د 14% ودې کتونکي یو. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل په تجارتي ارتباطاتو کې دیارلسم حکومت ریکارډ مات کړ او په هغو ډیرو ظرفیتونو سره چې په ایران کې شته له لاتینې امریکا، افریقا او ډیرو آسیایي هیوادونو سره ارتباطات زیات شول او په اوراسیا اتحادیه کې غړیتوب او په شانګهای ملګرتیا مؤسسې کې غړیتوب او اخیرا په بریکس ډلې کې غړیتوب وښودله چې اسلامي ایران ظرفیت او مقام لري او دښمنان د اسلامي ایران د منځوي کولو په ستراتیژۍ کې بریالي شوي نه دي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ځواک قومندان سردار جنرال حسین سلامی په تېرې جمعې ورځ د عراق او د ایران ترمنځ په سرحدي لاره شلمچا کې وویل د حسینی اربعین د زیارتوالو ګڼ شتون د اسلام د دښمنانو پر مخ پیاوړې څپېړه ده. جنرال حسین سلامی زیاته کړه دښمنان مانوي سیاسي او ديني حقیقتونه نویني او د اسلامي دنیا د دغه ستر غونډي یعنی د حسیني اربعین د لاریون د پکا خودلو اراده لري. حال دا چې د حسیني اربعین دغه مراسم هر کال لاپسې په پورتامین ډول ترسره کیږي. د 2023 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې شپږمه نیټه د ایران د کربلا په دښتې کې د دنیا د شیعه مسلمانانو د دریم امام حضرت حسین علیه السلام او د هغه د وفادار ملګرو د شهادت اربعین دی او د اسلامي هیوادونو زیارتوال په حسیني اربعین مراسمو کې د ګډون لپاره د عراق په جنوب کې د کربلا ښار ته ورځي. د عراق د کورونا چارو وزارت د روان کال د حسیني اربعین د مراسمو له پیلېدا راهیسې تر پرون یعنی جمعې ورځې پورې پورا عراق ته د ورغلیو زیارتوالو شمیر څه د پاسه 2,000,000 کسان اعلان کړی دی. د عراق د کربلا ښار په لور د شیعه مسلمانانو د اربعین مراسم د شیعه مسلمانانو د ماتم او د زرای تر ټولو ستر مراسم دي او هغه د دنیا په تر ټولو سترو مذهبي غونډو کې شامل شوي دي. د ایران د تکواندو د ماشومانو انجلیو ملي ټیم د بوسنیا او هرزګیونا په نړیوالو سیالیو کې د اتل مقام ترلاسه کړ. د نړۍ د ماشومانو جنو د تکواندو د اتلوالۍ د سیالیو شپږم پړاو د دنیا د درې اویا هیوادونو د شپږ سوه دوه ویشتو تکواندو لوبغاړو په ګډون او د بوسنیا هرزګوینا په قربتوب سره په سرایو ښار کې ترسره شو. د ایران د تکواندو د کوچنیو ماشومانو ملي ټیم د سرو زرو د دریو او د سپینو زرو د دریو مډالونو په ګټلو سره د پرله پسې دریم کال لپاره د دنیا د تلوالۍ مقام ترلاسه کړ. جنوبي کوریا هیواد نایب اتل شو او قزاقستان دریم، کرویشیا څلورم او ایټالیا هم پنځم مقام ترلاسه کړ.
عزتمن اوریدونکو، ایران په تیره اونۍ کې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر ده موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خوشاله اوسئ.
نوښتونه
د تهران رادیو ګرانو او قدرمن اوریدونکو، خچاره اوس ز امان الله زمانی لخپل محترم ملګری
صادق حسین
سره د تاسو خدمت ته حاضر شویم چې د نوښتونو ونیس پروګرام درته وړاندې کړم. هیله ده چې دا اوریدو فرصت ولرئ. په نوښتونو پروګرام کې تاسو له علمي، کلتوري، هنري او اقتصادي معلوماتو او بریاو خبرو.
د تهران ریډیو زړه تره نږدې اوریدونکو، د نن ورځې د نوښتونو پروګرام په ایران اسلامي جمهوریت کې د صادراتو په یو خبر سره پیلوو. د دنیا 500 هیوادونو ته د ایران د نانو ټیکنالوژي محصولات صادر شول. حاضر دمه د نانو محصولاتو په برخه کې د ایران د صادراتو اندازه زیاته شوې ده او د تیر کال په نسبت 3.5% وده لرلې ده. په 1400 هجري لمریز کال کې د دنیا 500 هیوادونو ته د ایران نانو محصولات صادر شوي وو. په 1400 هجري لمریز کال کې د ایران د نانو صادراتو تر ټولو زیات اندازه شیان له ترتیب سره سم عراق ته چې 1.5 میلیونه ډالره کېږي دغه راز ترکیه ته چې 2.4 میلیونه ډالره کېږي او لبنان ته چې 9.3 میلیونه ډالره کېږي صادر شوي دي. اوس په سویزرلینډ کې د ایران د پوهانو د ټیم په هکله یو خبر لرو. د ایران د مزندران سیمې د پوهانو ټیم چې د آی ایف آی اے د نړیوال فیډریشن غړي دي په روان میلادي کال کې په سویزرلینډ کې د نړیوالو اختراعاتو په سیالیو کې د سپینو زرو میډال ترلاسه کړ. د ایران پوهانو د انټرنیټ د بینکنګ اینټی فیشنګ په نوم سره یوه اختراع د لومړي ځل لپاره په دنیا کې طرحه کړه. د انټرنیټ د بینکنګ اینټی فیشنګ سیستم د ګاهکانو د بانک له حسابونو څخه د غلا د مخنیوي او د هغوی د خصوصي اطلاعاتو د غلا کېدا د مخنیوي لپاره د پیسو د ترلاسه کولو یو سیستم دی چې د ایران د پوهانو د یوه ټیم لخوا اختراع شوی دی. دغه اختراع په خپل ډول د انټرنیټ د بینکنګ د بیغ بینایي امنیت د زیاتېدا په سویه د نوښت او د نبوغ له پلوه او د هغه پر اساس د معاملاتو له پلوه په سویزرلینډ کې د اختراعاتو د نړیوال فیډریشن د جیورستانو له هرکلی سره مخامخ شوه. د انټرنیټ د بینکنګ اینټی فیشنګ سیستم اختراع د لومړي ځل لپاره په دنیا کې د ایران د پوهانو په نوم سره د سپینو زرو د میډال په ډله کې دا سره ثبت او درج شو. د حسینی اربعین د سا د اخیستلو د ویروسي ناروغیو د درملنې او د مخنیوي لپاره یوه پوهبنسټه محصول احترام. د ایران د یو پوهبنسټه شرکت محققان د پوزې د سپری په تولیدولو بریالي شوي دي.
قدرمنو اوریدونکو، د دغه محصول او سپری تر ټولو مهمه ځانګړنه د زکام او د انفلونزا په ګډون د سا د اخیستلو د ناروغیو مخنیول او درملنه ده، ځکه چې د زیارتوالو د زیات شمیر په دلیل د حسینی اربعین د لاریون او مراسمو په لاره کې په دغو ناروغیو باندې د زیارتوالو د ککړېدا احتمال شته. دغه محصول کاملا طبیعي دی او هیڅ ډول جانبي عوارض یعنی سایډ افیکټ نه لري. دغه سپرې په ورځ کې له 3 تر 4 ځلو پورې استعمالولی شو او په زکام باندې د ککړېدا اندازه تر زیاته حده کموي. که چیرې د کوم سړی زکام هم شوی وي، دغه سپرې د زکام د پړاو له کمولو سره مرسته کوي. د محصول په نړۍ کې یوازې د امریکا او د اتریش هیوادونو د دو شرکتونو لخوا تولیدیږي، خو اوس د ایران د محققانو لخوا په ایران کې جوړیږي. د ایران د یوه پوهبنسټه شرکت محققان په عین حال کې په راتلونکي کې د مکمل یعنی د سپلیمنټ د یو شمیر محصولاتو تولیدول په نظر کې لري، کوم چې د حسینی اربعین د لاریون او د پلی مزل کولو په اوږدو کې د زیارتوالو د ستړي کېدا له مخنیوي او د هغوی د جسماني پیاوړتیا له زیاتېدا سره مرسته وکړي. د تهران د پوهنتون څېړاندې په نړۍ کې د لومړي ځل لپاره د څارویو د یو ډول خوړو په تولیدولو بریالي شول چې په زر هضمېدا سربیره د میتهین ګاز خپرېدل هم کموي. څاروي د انسانانو په خوړو د نفوسو په ودې او د ډیرو پروټینونو په تامینولو کې مهم رول لري.
ډیرو قدرمنو او خوږو دونکو، هر کال په ایران کې 1.5 میلیونه پروډې تولیدیږي چې د ډیرو او د ارزان قیمته الیافو سرچینه هم دي، خو د لږ هضمې دا د وړتیا په دلیل د څارویو په خوراکي او غذایي رژیم کې د پروډو مصرف محدود شوی دی. د پروډو د هضم کې دا په زیاتولو او د څارویو په خوراک کې د پروډو د مصرف ډیرولو سره له خارجي هیوادونو د څارویو د واردولو کمولو ته د اړوند سیاستونو او د واښو د محصولاتو تر لاندې د ځمکو په کمولو او د انسانانو د خوراک لپاره د ضروري محصولاتو کار ته د دغو ځمکو په بیلولو او د رشکا په شمول چې ډیرو اوبو ته ضرورت لري د واښو د کرلو په کمولو سره په اوبو کې د بچت کولو لپاره ستر ګامونه پورته کولی شو. پر دې اساس دغه تحقیقاتي طرحه د تجارتي کولو په وړتیا سره د ژواک چاپیریال د عمل د ویراودې د پراختیا په هدف سره اجرا شوه. د دغه تحقیقاتی پروژې سرپرست ډاکټر کیان مهر د دغه پروژې د تر سره کېدا د اهمیت په باره کې ویل. سروې د انسانانو په خوراک، د نفوسو په ودې او د ډیرو پروټینونو په تامینولو کې مهم رول لري. هر کال په ایران کې له پروډو څخه 1.5 میلیونه ټنه لیکنو سلولزی شیان تولیدیږي چې د ډیرو او درزان بیا الیاپو سرچینه ده چې د کم هضمیده د وړتیا په دلیل د څارویو په خوراکي رژیم کې د هغه مصرف او استعمال محدود شوی دی.
قدرمن اوریدونکو، آخری خبر هم دا چې په یوې هنري بریا کې باغ وحش لنډ فلم چې کیسه یې نفیسه زارې لیکلې ده او هغه هم ډایرکټر هم ده، د خپل نړیوال شتون په دوام کې چې د پیکینګ د فلم په 12 نړیوال فیسټیوال کې یې سیالي وکړه، وتوانېده د نوا په برخه کې د تر ټولو بهترین فلم جایزه او انعام وګټي. نوا یوه نوې برخه ده چې روان کال د پیکینګ په فیسټیوال کې د لنډو فلمونو او د مشهورو لنډو فلمونو چې د بالغ کېدا د پړاو په موضوعګانو متمرکز او د سیالۍ لپاره رامنځته شوه. د پیکینګ د فلمونو 12 نړیوال فیسټیوال د لړم د میاشتې له 8 نیټې څخه د لندې د میاشتې تر 8 نیټې پورې چې د 2022 میلادي کال د نومبر د میاشتې تر 13 څخه تر 28 نیټه کېږي ترسره شو. د باغ وحش د فلم د کیسې په لنډیز کې ویل شوی چې د ژوبرن یعنی د باغ وحش د زناورو په منځ کې اغلې رانا په یوې داسې غرڅې پسې ده چې په خوب کې یې لیدلې ده او مور یې په یوه داسې فرصت پسې ده چې هغې ته یو مهم خبر واوروي. سونیا سنجاری، ترانوم آهنګر او داریوش رشادت په دغه لنډ فلم کې کار کړی دی.
د تهران ریډیو ډیرو عزتمنو او قدرمنو اوریدونکو، د نوښتونو دغه 19 پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو
او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. Thank you.